دا مشال رادیو د ستړي مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی. د نن وزیر اخري خبري غړي کې زګل آیات او ملي حمیرزاده درته هر کده وای. په روانه غړي کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو درڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو پلمړی وار ورکو ملي حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان له هند سره د تعلقاتو په لړ کې د ملګرو ملتونو د امریکا سفیر لخوا د سالیسی کردار لوبولو بیان هرکلی کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري امنیت لپاره د 3200 امنیتي اهلکارو د ځای پر ځای کولو منځوري ورکړي. او روسي پلټون کې وای په سینټ پیټرزبرګ کې د میټرو سټیشن چاودنو مشکوک تن سره تړلې د ځینو کسانو کورونه لټول دي. تفصیل: پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لخوا د کشمیر په معاملې د پاکستان او هند ترمنځ د سالیسی کردار ادا کولو بیان هرکلی کړی او ویلي دي چې پاکستان له گاونډو هیوادونو سره پر امن اړیکې غواړي. نن په اسلام آباد کې د 19 خبري هوندې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا وویل تر دې وړاندې پاکستان د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال او د امریکا ولسمشر د ورته وړاندیزونو هرکلی کړی دی.
This happened in the backdrop of
دا خبر د هند ترواک لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو خرابیدونکو حالاتو په تناظر کې شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر د دې خبرې هم اظهار وکړو چې حالات ښه کولو لپاره امریکا خپل رول لوبولی شي.
نوموړي ویل د سعودي عرب په مشرۍ جوړ کړل شوی اسلامي پوځي اتحاد د ترهګرۍ د مخنیوي په مقصد جوړ کړل شوی دی. هغه زیاته کړه له افغانستان سره په پولو د پاکستان خواته د اغزن تار لګولو عمل روان دی چې مقصد یې د پاکستان ولس د ترهګرۍ له پیښو محفوظ ساتل دی. د پاکستان سینیټ مرستیال چیرمن او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مرکزی ستر سیکرټری مولانا عبدالغفور حیدری پر طالبانو او نورو وسله والو ډلو غږ کړی چې د تشدد او ټوپک لا پرېږدي، جمهوري پارلماني سیاست خپل کړي او د دوی په ګوند کې شامل شي. دا خبره نوموړي پرون په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري هوندې په وخت وکړه. دا بیان په داسې وخت مخې ته راځي چې دغه ګوند په نوخر کې نن درې ورځنۍ غونډه کوي. په دغه غونډه کې د سعودي عرب، افغانستان او هند نه هم مذهبي عالمان ګډون کوي. د دغه ګوند دریځ دی چې دوی دغه اجتماع په دې مقصد کوي چې ټول نړۍ ته د اسلام په اړه سم پیغام ورکړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري امنیت لپاره د 3200 امنیتي اهلکارو تعیناتي منځوري ورکړي. د خیبر پختونخوا کورنو چارو وزارت پرون په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي چې صوبایي حکومت د اقتصادي راهداري پروژو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي او په دې لړ کې ځانګړي امنیتي اهلکار به د هغو لارو په امنیت مامور وي چې ور باندې مالګاډي تیریږي. د کراچۍ بلدیه ټاون په ګلشن غازی سیمه کې د پنځشنبه پر شپه ناوخته په یو کور د خاورې کمر پریوتو پیښې څلور کسان وژل دي. د ځایي خلکو په وینا په دغه پیښه کې یو زنانه او ماشومه په ژوبل حالت کې بهر راوستل شوې دي. بلخوان انصار د سلارزو په ماندلو سیمه کې د کوټې پریوتو لامل درې تنان مړه شوې دي. ځایي اوسیدونکي وایي په دغه پیښه کې د یو تن زوی خالد او د خالد ټبر په شمول درې کسان مړه شوې دي او یو ماشوم پکې زخمي شوی دی. د ښار روغتون د چارواکو په وینا دغه ژوبل ماشوم د علاج لپاره پېښور ته استول شوی دی. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. د افغانستان د سولې عالی شورا وايي ملګری ملتونه کولی شي په هغو هیوادونو فشار راوړي چې د افغان سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. د سولې عالی شورا وایان امین الدین مظفری نن مشال ریډیو ته وویل دی وایي یو شمېر هیوادونه شته چې په افغانستان کې د سولې د پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي او ملګری ملتونه کولی شي چې په دغو هیوادونو فشار راوړي. دا خبرې روسته لاغې کیږي چې د ازبکستان ولسمشر له خپل روسي سیال سره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په افغانستان کې د سولې په خبرو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د سولې په اړه درېمه ناسته په ماسکو کې جوړه شي. روسي پلټون کې وايي انتظامیه په سینټ پیټرزبرګ کې د منځنۍ اشیا سره تعلق لرونکو یو شمېر کسانو اپارټمانونه لټولې دي. د دې په خبره دا هغه کسان دي چې د میټرو سټیشن د بمی چاودنو مشکوک تن اکبرجان جلیلوف سره رابطې وي. د چارواکو په خبره د دغو کسانو له کورونو یو شمېر سیزونه ترلاسه کړي دي چې په پلټنو کې کارآمد ثابتېدای شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پروس غږ کړی چې په شام کې د ولسمشر لخوا د کیمیایي برید پس له بشار الاسد سره خپلو اړیکو باندې بیا غور وکړي. امریکا د دغه برید لپاره د اسد حکومت ذمہواره ګرځوي. د اپریل په 15 ټیلرسن وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغه یرهونکي برید لپاره د شام حکومت ذمہواره دی. هغه وویل اوس وخت راغلی چې روس د اسد رژیم لپاره خپل ملاتړ ته بیا کتنه وکړي. د اپریل په 14 د شام په ادلب صوبه کې په کیمیایي برید کې لږ تر لږه 70 کسان ووژل شول. ترکی وای د مړو طبي معاینې نتیجې ښایي چې په دغه برید کې کیمیایي وسلې استعمال شوې دي. د هېواد سرکاري خبري اژانس نادولو نن د انصاف وزیر بکیر بوزداګ له خولې ویلي دي چې د پیښې ښکار شوو دریو کسانو د جسدونو طبي معاینې دا ثابته کړې چې اسد د کیمیایي وسلو استعمال کړی دی. نوموړي ویل په دغه معاینه کې چې په ترکی کې شوې ده د صحت نړیوال تنظیم معاینینو پکې برخه اخیستې ده، خو د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. شامي فعالان د خان شیخون سیمې برید د مړو شوو کسانو شمېر شپږتیا ښایي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اپریل په 12 ماسکو ته ځي او د روس بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره ګوري. د روس او امریکا بهرنیو چارو وزارتونو د دې سفر اعلان وکړ او ویل چې دواړه وزیران به په نړیوال امنیت، شام، شمالي کوریا، یوکرین او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. دا به د بهرنیو چارو وزیر په توګه روس ته د ټیلرسن لومړی رسمي سفر وي. تر اوسه څرګنده نه ده چې ټیلرسن به د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري او کنه. او وروستۍ خبر د سپورت چې د فاټا سپر لیګ شلو اوریز کرکټ لوبې د خیبر ایجنسۍ په جمرود، باجوړ ایجنسۍ او په پېښور کې روانې دي. نن په جمرود کې د شملور قبایل او فاټا زلمی ټیمونو ترمنځ لوبه وشوه چې شملور قبایلو ګټله. په باجوړ کې له باجوړ بلو ټایګرز مقابل لوبه خیبر واریرز شینواري په دریو وکټو ګټله. په خیبر کې د فاټا سپر لیګ یو چارواکي تیمور افریدي مشال ریډیو ته وویل
مون دنیا تخیل چې په دې علاقې کې مکمل امن نه، قبایلو کلاریانو کې مکمل ټیلنټ دی او خاص کر مونږ آی سی سی ته دا پیغام ورسو چې تاسو پاکستان ته ټیمونه د لاین اوټ سچویشن په وړاندې نه لګي چې امن نشته. دا دی واضح ثبوت دی.
په دغو سیالو کې چې اوس یې لومړۍ مرحله روانه ده، د قبایلي سیمو نه د کرکټ 40 کرکټ ټیمونه برخه اخلي. هر ټیم به 15 میچونه کوي چې غوره ډلې به دویمې مرحلې ته ورداخل شي. د دغو میچونو پایلو به د اپریل په 14 وي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او موسم حال د سیرت زهیر نورو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.6 روپۍ شپې ته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.25 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.12 روپۍ 70 پیسې او په 1.14 روپۍ شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ 90 پیسې او په 90 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغانی په یورپ 450 پیسې او په یورپ 550 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 12، بنو کې 25 او 10 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې مليحه میرزاده وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسی بای درته سراج زهیر وړاندې کول. درنو اردوونکو تاسو د نن ورځې اخري خبري غړي ته غوږی او کچې راسه د روان غړي تر پای باټ شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا پاکستان بارونو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر د کشمیر اشخړې کې د سالسي وړاندیز هر کله کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي عمومي سکتر په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د تشدد لارې پرېږدي. د یاد بند یو مشر مولانا شجاع الملک وای دا پاکستان ملت پالو ګوندونو د افغانستان سره مستقیم فوجي رابطو یعنی هارت لائن د ګام هر کله کړی دی. کارپوهان وای دا د دوړو هوادونو ترمنځ اړیکو لپاره غوره کار دی.
د جی جی ام او په سطح باندې یو بل سره دا کار تړل چې هغه به هر وخت فعال وي هغه ضروري دی.
د قبایلی سمو فاټا سپر لیگ لوبې دوام لري. منتظمین او لوبغاړي وای دا ټورنمنټ نړۍ ته یو مثبت پیغام ورکوي.
نو د دې واضح ثبوت دا چې هغه قبایلی علاقے چې په دنیا ته د امن په لحاظ باندې ډېرې بل نظر باندې نو موږ دا غواړو چې پاکستان ته ټریبونه راولي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسو ته مشال رادیو د مازیګر 15 بجو او د نن ورځې اخري خبرې غړي تا غواکي. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر لخوا د کشمیر په معاملې د پاکستان او هند ترمنځ د سالسۍ د بیان هرکلی کړی دی. د اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارونو چارو وزارت وای نفیس زکریا وینا وا چې هند د معمول په شان د امریکا وړاندیز ته منفی رد عمل ښودلې دی. بلخوا کارپوهان وای چې امریکا دواړو ملکونو ترمنځ د سالسۍ کردار په ښه کردار او په ښه انداز کې لوبولې شي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړوی خبریال عرب اکرم خان راکوي.
د زیارت پر ورځ اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت وین نفیس زکریا وینا وه چې له دې وړاندې پاکستان د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل او د امریکې ولسمشر لخوا د داسې وړاندیزونو هرکلی کړی دی.
دا خبر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو خرابېدونکو حالاتو په تناظر کې شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیر د دې خبرې هم اظهار وکړو چې حالات ښه کولو لپاره امریکا خپل رول لوبولی شي. هغې په اصل کې دې مخصوصه اړخ ته حواله ورکوله او څنګه چې تاسو ته معلومه ده نو موږ د کنټرول په کرخې د معاهدې د خلاف ورزۍ په اړه هم خبرې کړې. هندوستان د معمول په شان د امریکې وړاندیز ته منفي رد عمل وښودلو.
دوول چې پاکستان امریکای سره اوږد مهاله اړیکې لري او د دوړ ملکونو یو بل سره په فراخه کچه په مختلفو شوبو کې کومک هم شته. د تیرګول پورس په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر نیکی هیلې د یو سوال په جواب کې ویلي وو چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د پاکستان او هند ترمنځ د خرابو اړیکو په اړه اندېښنه ده او د لړکې د امریکایي ولسمشر او د کمی سلامتي کونسل غړي د دوړ ملکونو ترمنځ د امن بحالۍ لپاره خپل رول لوبولو کوشش کولی شي. د امریکای سفیر نیکی هیلې د بیان په جواب کې هندوستان لخوا ویلې شوی و چې هند او پاکستان ترمنځ د مسلو هواري لپاره په مذاکراتو کې د ترهګرۍ او تشدد ناپاک ماحول په اړه په حکومتي دریس کې څه بدلون نه دی راغلی. د بهرنیو چارو کارپوه پخوانی سفیر رسم شاه مومندې لړکی وای امریکا خپل رول لوبولی شي خو هند کشمیر داخلي معاملې ګڼي نه چې نړیواله.
په دې وجه باندې هند داسې کوششونه په خوا چې کم دی رد کړي دي خو دا غي دا لاره راوخلی شي چې امریکا یعنی پشا پشا اخکارانا پشا هند پا دیب بانی راضی کی او پاکستان هم راضی کی چه دی خپلو کی خپل خبری شروع کی. امریکہ دی مانیٹر کئی امریکہ دی وقت پا وقت دی سرا سلام مشورہ کئی او خپل خبری تری تزی شروع کی اغیط هند تیار دی پاکستان خود مخینا تیار دی خود اسے دا امریکی اخکارا لگا چکم دی مسالیتی او لگا چکم دی آگا هند نمانی.
د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل انتخابي کمپاین کې ویلي چې ولسمشرۍ چوکې ورته ترلاسه شي او پاکستان او هندوستان وغواړي نو د دوړ ملکونو ترمنځ د شخړو هواري لپاره د سالسۍ کردار لوبولو ته تیار دي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
درنو کوم مشال اړوند خبرونه ته تاسو غوږی د پاکستان په سینټ کې مرستيال مشر او جمعیت علما اسلام افی ډلی مرکزی عمومي سکرتر مولانا عبدالغفور حیدری پر طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د تشدد او د ټوپک لاره پرېږدي او جمهوري او پارلماني سیاست کې خپل کردار ولوبوي. نوموړي دا وړاندیز په یو بیان کې کړی دی چې نور تفصیل یې د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
دا پاکستان د سینټ مرستیال چیرمین او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې مرکزی ستر سکتر مولانا عبدالغفور حیدری په طالبانو او نور وسلوالو تنظیمونو غږ کړی دی چې دوی دې د ټوپک او تشدد لار پرېږدي او د جمهوري او پارلماني سیاست په لار د خپلو غوښتنو ترلاسه کولو لپاره دی د دوی ګوند جمعیت العلماء اسلام کې شامل شي. دا مولانا عبدالغفور حیدری دغه بیان هغه وخت کې راغلی دی چې دغه ګوند خیبر پختونخوا نوخار ضلع کې درې روزنه غونډه کوي چې د نورو نه علاوه د سعودي عرب، هندستان او افغانستان نه هم مذهبي عالمان ګډون کوي. د دغه بیان په حق له د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې صوبایي ستر سکتر مولانا شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند دغه اجتماع په دې غرض کوي چې ټول دنیا ته د اسلام صحیح پیغام ورسوي او د قانون، آئین او جمهوریت په لار خپل سیاسي مقاصد ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د جمعیت العلماء اسلام د مشرانو د امن دغه پیغام د ټول هغه خلکو لپاره دی څوک چې د ټوپک او تشدد په لار خپل مقاصد ترلاسه کول غواړي.
پالیسی هم دادا من ټول تا اې دوه قسم ردی کا هغه د شری کا هغه بردی کا هغه یوزی دی کبل دی دی هغه د اصله د لارې کوي. مونږ وایو چې دا ټول چې کمینو راځي د جمعیت العلماء په پلیټ فارم باندې چې کمینو دا محنت شروع کی او د آئینی دارې چې کمینو د هغې خپله فیضا او برکات.
خو بیا د سینټ د ډیپټی چیرمین مولانا عبدالغفور حیدری په دغه بیان د پروفیسر خادم حسین نه چې مکله پوښتنه وکړه نو هغه وویل باید چې مذهبي ګوندونه د ترخګرۍ د مخنیوي لپاره خپلې ذمهواري پوره کړي او جمعیت العلماء اسلام په دغه اجتماع کې د ترخګرو ډلو په حق له یو واضح تګلاره اعلان کړي.
مختلف شکرونه کې د نتورک په شکل کې بشپړ جاج په شکل کې اوس موجود دي. یو ټریم دا چې غټو اجتماعاتو په حواله اوس هم یو یره موجود ده
دا یادونه ده چې د جمعیت العلماء اسلام دغه درې روزنه اجتماع د دغه ګوند سل کاله پوره کېدو په مناسبت کیږي چې د منتظمینو په وینا د اجتماع ټول انتظامات مکمل شوي دي او د کعبې د امام په شمول ټول میلمانه او عالمان هم پېښور ته را رسیدلي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لري تاسو غوږی درنو اوردونکو د قامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان افغانستان ترمنز د فوزی مستقیمی اړیکو یعنی هارت لائن د قائمولو هرکلی کړی دی. نوموړي په بیان کې ویلي چې د دې ګام سره سره د دوړو هیوادونو د اړیکو خوکول لپاره د نورو ګامونو پورته کولو ته اړتیا ده. د پاکستان د فوج مطبوعاتي سانګي ISPR ویان هم مشال اړو سر په خبرو کې له افغانستان سره د هارت لائن د بحالی خبري پخلی کړی دی. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې وو.
د آفتاب احمد خان شیرپاو د دې سرګندونو په لړ کې د قومي وطن غوند د اطلاعاتو سکرتر طارق خان مشال ریډیو ته وایي
موږ دا وایو چې نه صرف د فوج په سطح باندې بلکې هر څومره یو خدا دا چې د اولسونو ترمنځ باید چې رابطه بحال شي ځکه چې د افغانستان او د پاکستان خوشحالي او امن او ترقی هغه یو بل سره تړلې ده. نو داسې نه شي کېدی چې که په افغانستان کې حالات خراب وي نو پاکستان به ټیک وي او که په پاکستان کې حالات خراب وي نو افغانستان به ټیک وي.
د پاکستان او افغانستان د پوځي چارواکو ترمنځ د هارت لائن د لارې د رابطې د قائمولو په لړ کې مې د ISPR د مشر میجر جنرال اسف غفورنه پوښتنه وکړه نو هغه هم د دې نوي رابطې قائمولو پخلی وکړو. دا چې هارت لائن څه ته وایي د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند مشال ریډیو ته وویل
چې د هارت لائن تعلق ته چې هغه د دواړو ډی جی موستر منزا یو د رابطې پولی او هغه هر وخت مطلب دا چې بغیر د سو واسطې نه یو بل سره په خبرو اترو کې په د شپې یا د ورځې په هر یو ټیم کې نه 24 غنټې او د هفتې وو ورځې او د کال 12 میاشتې هغه یو بل سره په دغه کې منسلک وي. نو دا یو اندی اور کوي چې دواړه ملکونه واپسي خپل تعلقاتو کې قوالي او رابطې راولي او د هغې دپاره د ډی جی ایمو په سطح باندې یو بل سره د تار تړل چې هغه به هر وخت فعال وي
د اپریل د میاشتې په سلورمه نیټه د آی ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې هم ویل شوی دی چې د هاټ لاین د لارې په لومړي ځل د پاکستان د یو جرنیل لخوا د افغانستان د داود شاه وفادار په نوم د یو جرنیل سره د پاکستان افغانستان د پولي د صورتحال په اړه خبرې اترې شوې دي. او په دغه مهال دا هم ویل شوی دی چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ به د هاټ لاین د رابطه بحاله ساتل کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسې غوږ یې درنو اوریدونکو، د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلی دی چې په افغانستان کې د امن پروسې ملاتړ کوي او په دې لړ کې به په هر یو پړاو کې مرسته وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې روس د افغانستان په اړه په ماسکو کې د اپریل په 14 نیټه د سیمه ییزو هیوادونو غونډه رابللې ده. ډان ورځپاڼې د افغانستان د سولې او روغ جوړې بهیر کې د پاکستان کردار ته کتنه کړې ده او په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې مهمې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. ډان ورځپاڼې لیکي چې پاکستان په افغانستان کې د امن او د روغ جوړې بهیر په هر یو پړاو کې بوخت دی، خو هیڅ ځانګړي نوښت خپل ځان ژمن نه بولي. ورځپاڼې کې دا خبره د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د قومي اسمبلی د بارنو چارو قائمه کمیټې ته خپلو څرګندونو کې کړي او وایي چې د افغانستان په اړه د سلور اړخیزه کاري ډلې ارزښت کم شوی نه دی او خپلو هلو ځلو ته یې دوام ورکړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د فروری میاشت کې هغه وخت لا نورې کړکېچنې شوې کله چې د سند صوبې په سیمن شریف کې د شاباس قلندر په مزار د ځانمرګ برید وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې پولي وتړلې. پاکستان تور لګولې وو چې د فروری میاشت ځانمرګ برید په افغانستان کې وسلوالو پلان کړی وو، خو افغانستان دغه تورونه رد کړي ول. ډان ورسپان لیکي چې د افغانستان په اړه د سلورو هیوادونو چې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پکې شامل دي فعال ده، خو په دې کې ناکامه شوي چې طالبان د خبرو تور میسته راکش کړي. د ورسپان په خبر پاکستان د روس د هغو هلو ځلو کې زیات بوخت دي چې د افغانستان د روغ جوړې په اړه کوي. روس په دې پروسه کې لومړی چین او پاکستانی چارواکو سره غونډه کړې وی، خو بیا د شپږ هیوادونو پورې ورسېدې او اوس په دې پروسه کې 12 هیوادونه شامل دي. په دې کې امریکا شامل نه ده. روس په دې اړه د اپریل په 14 نیټه په ماسکو کې غونډه کوي. پاکستان په دې غونډه کې برخه اخلي، خو امریکا په هغه غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده. ډان ورسپان لیکي چې د سرتاج عزیز له سرګندونو ښکاري چې د روس په مشرۍ کې د سیمه ییز هیوادونو ائتلاف ته زیات ارزښت ورکوي. په دې کې د منځنی ایشیا هیوادونه هم شامل دي. ورسپان د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې پاکستان د افغانانو خپله او افغان مشرتابه امن بهیر ته ژمن دی. د نوموړي په خبره په افغانستان کې پایدار امن لپاره سیاسي خبرو اترو ته اړتیا ده. ډان ورسپان لیکي چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاحکار ریټایرډ لیفټیننټ جنرال ناصر جنجوه افغان خبریالانو سره په لیدنه کې په دواړو هیوادونو ټینګار کړی چې ترهګرۍ ته ماتې ورکول لپاره په هر کچه همکاري ته ضرورت دی او په دې لړ کې کاري چوکاټ پکار دی. بلخوا نوموړي په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال سره په لیدنه کې ویلي چې په لندن کې دواړه خواوې په دې لا شوی چې باهمی همکارۍ با نور هم زیات کړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی درنودونکو، د خیبر پختونخوا د الخير پوهنتون زدکونکو په اسلام آباد کې د لوړو زدکړو کمیشن مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه زدکونکي دریز لري چې د دوی ډیګریانی او سندونه د یاد کمیشن لخوا نه تصدیق کیږي. دوی نورې سغوښتنې لري. د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د شروع یا چهارشنبه په مازیګر لټولې خیبر پښتونخوا راغلي د الخير په نوم د شخصي پوهنتون زدکونکو د لوړو زدکړو کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه، چې بکې یې له یاد کمیشن غوښتنه وکړه چې د دوی تعلیمي ډیګري یا سندونه دي تصدیق کړي. په دې موقعه د الخير پوهنتون د پښتو زدکونکو مشر وویل چې دوی به دا خپل احتجاج تر هغه جاري ساتي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي. نوموړي مشال ریډیو
سخاوت خټه خبره کوما د پېښور د کی پی کے د آل سټوډنټس الخير زمره سټوډنټس د غوی ریپرزینټ یم. دلته کې مونږ 1500 کسان راغون شوی او صرف د دې د پاره چې سی زمونږ ویریفیکیشن او درول او دا د ډیګری ویریفیکیشن زو الخير نو سټیج 94 نواله 2016 پورې چا ډیګری کړی دی هغه چې سی نو ویریفایډ کوله او کمی چې ویریفایډ کړی وي هغه هم واپس نه اخیستې واپس ری ویریفیکیشن دا غویم نه کوو
ان لیگل پوزیشن ته ور کړی وی
لسوا تر غلی اوس د کون کی مشال ریډیو ته ویل چی د الخير په هنتون نه د استادې سند تر لاسه کړي خود نه تصدیق کی دوه لوجی ورته په نوکری کی مسلې دی
زمان مصیب خان دی او زمنګا دا کوم افیکټډ کسان چې کمپنی ټوټل دا 78000 کسان دی جب یون کونسل کوټی نه زما پوسټ د پی ٹی سی او ما خپل یون کونسل ټاپ کړی دی جب ایک نمبر باندې ما نو زه کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ زمان دا مطالبه کوي چې تاسو د ای جی سی نه اٹیسټیشن وکړئ
مچل ریډیو چې په اسلام آباد کې د هایر ایجوکیشن دی یو چارواکي نه په دې اړه ته پوسټ وکړو نو هغه د نوم نه خودل په شرط وویل چې دوی د الخير په هنتون نه ځینې وضاحتونه او کاغذونه غوښتلي خو تر دې دمه یې ورته نه دی ورکړي نو دوی نشي کولی چې د دې زده کوونکو ډیګري تصدیق کړي ځکه چې ممکن ده په دې کې یو شمېر ډیګري جعلي وي مشال ریڈیو چې په دې اړه د هایر ایجوکیشن کمیشن د پخوانی ایگزیکټیو ډایریکټر پروفیسر ډاکټر منصور اکبر کندی نو پوښتل نو هغه وی
هایر ایجوکیشن یو خپل پیټرنز دی یو خپل رول ریګولیشن یې سیټ کړی دی دا کوم پرایویټ بزنس روان دی د کې مافیا دا د ایک ارباو بزنس شروع سلو اوس کې صدا دی جی کې ایچ سی وای کې دا دا رول ریګولیشن یې ال خیر نه منی دوه وخت خپل کمپس نه کمرې نه پی ایچ ڈی نه دوه دا شو کړی کې جی مثال کنڈی صاحب راضی پڑھاتا ہے پی ایچ ڈی دے زور زم نہ دا سے بیا ڈیری لگا چے ودا ڈیری یونیورسٹی نے بلیک لسٹ لی دی دال خیر پرائیویٹ یونیورسٹی دا او دو رول ریگولیشن نہ منل
مشال دی ڈیو چ پدی مامل پ اسلام آباد کی دال خیر پ ہنتوں دے چاروا کو سر د خبرو لپاره رابطہ وکڑا نو د بیا بیا کوشش باوجود ور سر رابطہ و نشوا سیرات ظہیر مشال دی ڈیو اسلام آباد
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي د نړۍ مهمه پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک
مشال لري تاسو غوږی درنودونکو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د امنیت لپاره د 4200 امنیتی اهلکارو د ځای پر ځای کولو منځوري ورکړی ده دا ګام د خیبر پختونخوا د کورونا چار وزارت کړی دی او په دې لړ کې پرون یو خبر پاڼه هم خبره کړی ده نور تفصیل به د رفت انجم په دې رپورت کې وو
د خیبر پختونخوا د داخله چارو وزارت تر مخه د سی پیک منصوبې او چینی سرمایه کارانو د تحفظ لپاره به 4200 امنیتی سرتیری د صوبې په مختلفو ډیویژنونو کې ځای په ځای کوي مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د اطلاعاتو خصوصي مرستیال مشتاق غنی وویل چې په دې فورس کې به د پولیس محکمې سکیورټي فورسز او په عارضي توګه برتشي ملازمینو مرستې اخیستل کیږي د دې په وینا چې د روان کال مالی بجټ کې به د اهلکارانو د وسلې او گاډو او نور سہولتونو لپاره 1.2 بلیون روپو منظوري ورکړی کیږي
اب جو بجٹ آ رہا ہے ہمارا جون میں
په جون کې چې کوم سالانه بجټ را روان دی د دې په سالانه ترقیاتی فند کې به دا پیسې منظور کړي شي او بجټ به په باقاعده توګه مختص کړي شي او بیا د جولای او اګست میاشت کې به دا فورس په عملی توګه فعال شي خو دا وخت هم شپږ 200 کسان دي فورس لپاره اغستې شوي دي او د پولیسو والا چارواکي تر لاندې کار کوي موږ به دا ټولې هلې ځلې تر سره کوو او د سی پیک منصوبې کامیابولو لپاره به هر ممکنه ګامونه پورته کوو
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سادوای چې سی پیک منصوبې او پدې کې سرمایه کوونکو ته تحفظ ورکول ډېر ضروری دي ځکه چې ډېر داسې پټ قوتونه او د پاکستان مخالف ملکونه به دومره غټې د سرمایه کارۍ منصوبې ته د نقصان رسولو کوشش کوي نو باید چې لوړان دي د دې مخنیوي وشي
بعض ملکونو ته باندې اعتراضات هم شته دي هند ته اعتراض دی باقي نور چې کوم خطرات دي ته دغه شته دي دې کې اوس چې کوم چینی باشنده دي د ټول نزاد خطرات هغه ته دي هغه کولوي ته مخې باندې هغه ته نقصان ورسېد شو نو دې سره به د سی پیک مستقبل هغه به خطراتو کې راشي نو هغه حفاظت هغه ډېر مهم یو ټاسک دی
د معاشي چارو یو کارپو پروفیسر ډاکټر مراج الحق وايي چې په یو ملک کې فارن ډایرکټ انویسټمنټ یعنی خپلې بهرنۍ سرمایه کاری او ترقیاتی پرمختګ لپاره د هغه هیواد امنیت ته کتل کیږي د نوموړ په وینا سی پیک د امنیت تر لاندې پرمختګ سره به نه یوازې دا منصوبه دوام ومومي بلکې په راتلونکي وخت کې به هغه ملکونه هم دلته سرمایه کاری وکړي شي چې د پاکستان په امنیت ګوتې پورته کولې
بیرون سرمایه کاری کې کله دا
حالا یو اکانومی تا انفلو کی گی پا کم اکانومی کی پا کم ملکی چی امن کم چی انویسٹری چاہی اغی التا سیفٹی اغی تی او پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی نی او اغی کم چی انویسمنٹ تی اغی تا ہم رسک اغی نی چائنا چونکہ مخ کی دا ٹول مخ کی سٹیپ آغستو ندا اغی یو پازیٹیو سگنل او یو گرین سگنل ټول دنیا ته راغ
لدی وړاندې په دسمبر کې د سیپیک منصوبې ته لاندې د گوادر بندرګاه تحفظ لپاره د پاکستان پوسټ خصوصي ټاسک فورس اته اتیایم هم جوړ کړي کوم چې د گوادر بندرګاه سمندري حدود او د سره د تړلو لارو حفاظت کوي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اوردونکو د خبرونو په دوي مینامه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. خو اوس وخت شوی دی د مازیګر 5 بجې. ملیح امیرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لخوا د کشمیر په معاملې کې د پاکستان او هند ترمنځ ثالثي کردار ادا کولو د بیان هرکلی کړی. نن په اسلام آباد کې د ونیزه خبريونه پر مهال د پاکستان خارجه وزارت وایان نفي ذکریا زیاته کړه د سعودي عرب په مشرۍ جوړ کړل شوی اسلامي پوځي اتحاد د ترهګرۍ مخنیوي په مقصد جوړ کړل شوی. د پاکستان سینیټ مرستیال چیرمن او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ګوند مرکزی ستر سیکرټري مولانا عبدالغفور هدري په طالبانو او نورو وسوالو ډلو غږ کړی دی چې د تشدد لار پرېږدي او د دوی په ګوند کې شامل شي. دا خبره نو موري پرون په خبر کې د خبري کانفرنس په وخت وکړه. په عین حال کې د غوند نن په نوخر کې درې ورځې غونډه کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ امنیت لپاره د 3200 امنیتي اهلکارو د ځای پر ځای کولو منځوري ورکړي. د خیبر پښتونخوا کورنیو چارو وزارت پرون په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ځانګړي امنیتي اهلکار به د هغولارو په امنیت مامور وي چې پرې مالګاډي تیریږي. د کراچۍ بلدیا ټاون په ګلشن غازی سیمه کې د پنځمبه پښپا په یو کور د خاورې کمر پریوتو کې څلور کسان وژلي دي. بل خوان انصار د سالارزو په ماندلو سیمه کې د کوټې د پریوتو لامل درې کسان مړ شوي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ملګري ملتونه کولی شي په هغو هیوادونو فشار راوړي چې د افغان سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. د سولې عالی شورا وایي نن مشال ویډیو ټول ملګري ملتونه د افغانستان شخړې په حل کولو کې ګټور رول لوبولی شي. روسي پلټونکي وایي انتظامیه په سینټ پیټرزبرګ کې د منځنۍ ایشیا تعلق لرونکو یو شمېر کسانو په اپارټمنټونه لټولې دي. د دې په خبره د هغه کسان دي چې د میټرو سټېشن به میچاودنو مشکوک تن اکبر جان جلیلوف سره رابطه وي. د امریکا بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر اوس خبر کړي چې په شام کې د ولس مشر لخوا د کیمیاوي برید پس له بشار الاسد سره خپل اړیکو باندې بیا غور وکړي. بل خوا ترکی وایي د مړو طبي معاینې نتیجې ښیي چې په دغه برید کې کیمیاوي وسلې استعمال شوې دي.
ملیح امیرزاده و چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریالي رفت انجم د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راوړل کړي دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او هند خپل منځي اختلافات او امریکا هم فکرمند کړي دي. امریکایي انتظامیه پاکستان هند شخړې په اړه تشویش ښکار کړي دي او ویلي دي چې دا شخړه نور هم زیاتې دي شي خو امریکا به د سلوي پیښې رامخ کېدو انتظار نه کوي بلکې په خپل به په مذاکراتو کې برخه اخلي. ادارې وایي چې د خیالاتو څرګندونه ملګرو ملتونو کې امریکایي سفیر نیکی هیلی یو میاشت لپاره سلامتي کونسل چوکۍ سنبالولو پس په خبري غونډه کې کړي. ادارې زیاتوي چې نیکی هیلی ویلي چې موږ د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کې کمی تلغواړو او موږ ته په دې کې فعال کردار لوبول پکار دي. د جنوب ایشیا دوه غټو ملکونو ترمنځ ښه اړیکې راوستلو لپاره به د ملګري ملتونو نور ادارې هم خپل کردار ادا کوي. ادارې په وینا چې د پاکستان خارجه چارو مشر دا بیان ستایلی او د امریکا د پاکستان هند تعلقات ښه کولو هلو ځلو یې تعریف کړی. ادارې لیکي چې دا خبر له ټولې نړۍ وړاندې ده چې پاکستان هند سره مذاکرات او ښه تعلقاتو هیله لري او پاکستان غړي چې د سیمې امن او ثبات د پاکستان او هند ښه اړیکو سره تړلې دي. نو دې لپاره ضروري ده چې د دې مسلو حل په وخت رویسته شي. ادارې وایي چې بل خوا هند په خپل روایتي د ضد عادت ولاړ دی او پاکستان سره د شخړو هوارولو لپاره د امریکې د ثالثي کردار رد کړی. ادارې اخر کې وایي چې هند به په دې خبره ځان پوهول وي چې پاکستان هند ښه تعلقات د سیمې لپاره لازمي دي. هند له خپل ضد پر ځای د امریکا په ثالثي کردار غور کول پکار دي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د سخت حفاظتي ګامونو داوو کولو باوجود د چهارشنبې په ورځ د لاهور په بیدیا روډ د سرشمیرنې عملی په ګاډي حمله کېدل یوه لویه پیښه ده. د سینټ چې دا ښکار کیږي چې د پاکستان سلامت امن او استحکام خلاف د دشمن قوتونو کې څه کمی نه دی راغلی. اداریه وایي چې په دې پیښه کې څلور امنیتي اهلکارانو په شمول شپږ کسان وژل او نولس کسان زخمي کېدو پس دا خبره ضروري شوې چې حکومت او امنیتي ادارې دې په خپله کړنلاره بیا نظر واچوي چې دا شن ضرب از او رد الفساد عملیاتو نه بچ شوي او پټ شوي عناصر په مکمله توګه ختم کړی شي. اداریه زیاتوي چې په ملک کې تقریبا نولس کاله پس سرشمېرنه روانه ده او دا محفوظ کولو لپاره د پوز اهلکاران هم په ګڼ شمېر کې دي لپاره ټاکل شوي. وسلوالو یو خوا که پوز په نښه کړو نو بل خوا یې سرشمېرنه ناکامه کولو لپاره د ویرې فضا پیدا کولو کوشش هم وکړو. اداریې په وینا چې پاکستان صدر وزیر اعظم او د پوز مشر د دې پیښې خندنه کړې او ویلي چې د نورو سخت حفاظتي ګامونو تر لاندې به سرشمېرنه د معمول مطابق جاري وي. اداریې خبرې کې وایي چې داسې قسمه کاروایانې د افغانستان نه راتلونکي وسلوال کوي. ضرورت د دې خبرې دی چې د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولیس سنبالولو نظام مضبوطولو لپاره سفارتي هلې ځلې دې تیزې کړې شي او کابل حکومت دې د هند استعمال نه بچ کړې شي او نړیواله ورورولي دې فعال کړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د بشري حقوقو د سار نړیوالي ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د درهګری په پیښو کې د سکولونو لنګولو او ګارډین ورځپاڼه آسترالیا ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ته په اړه باندې لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمه برخه درته فرخند اسد وړاندې کوي.
هیومن رائټس واچ په خپل یو لیکنه کې وایي په پاکستان کې په تعلیمي ادارو بریدونه دوام لري چې د دغه سره نه یوازې په تعلیمي پرمختګ بد اثر پرېوځي بلکې دغه زده کوونکي د تعلیم له حقه محروموي. د پاکستان حکومت تر اوسه داسې څه شمېره نه ده خپره کړې چې په دغه هیواد کې په څومره تعلیمي ادارو وسلوال بریدونه ترسره شوي دي او پکې څومره زده کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو د نړیوال ټیرریزم ډیټابیس تر مخه د 2005 نه تر 2015 سم کال پورې په پاکستان کې په تعلیمي ادارو 1,118 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي چې پکې 392 کسان وژل شوي او 324 نور ژوبل شوي دي. هیومن رائټس واچ د هغو سکولونو شمېره راخیستې ده چې پرې وسلوالو ډلو بریدونه کړي دي او د دغې له امله بیا په یو شمېر سیمو کې کورنیو خپل بچي د سکولونو نه وباسلي دي. دغه حملې نه یوازې په سکولونو بلکې په کالجونو او پوهنتونونو هم شوي دي. په ځینو سیمو کې په سکولونو پردې هم حملې شوي چې په دغو کې امنیتي عسکر میشت وو او ځینې بیا په ټولنه کې د ویرې خورېدو په غرض هم ترسره شوي دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د آسترالیا وزیر اعظم مالکم ټنبول د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د بیا رغونې په اړه خبرې کړې دي. د دواړو ملکونو مشرانو د اقتصادي پرمختګ پروژې هم لاسلیک کړې دي. خو ولې آسترالیا ته د ولسمشر غنی په دوره کې د هغو افغانانو په اړه څه خبرې نه دي شوي چې له دغه هیواده بیرته افغانستان ستانکل شوی دی. افغان ولسمشر ویلی د هغو افغانانو په اړه له آسترالیایي چارواکو سره خبرې نه دي کړې چې د دوی د خوخي خلاف بیرته کابل ته لیږل شوی دی. د آسترالیا حکومت په بیا بیا دا ویلی دوی داسې هیڅوک هم افغانستان ته نه دي لیږلي چې ګینه ژوند به د خطر سره مخ شوی وي. د آسترالیا حکومتي چارواکي وایي کچېرې په افغانستان کې د هزارو ژوند له خطر سره مخ دی نو باید چې نور سیمو ته کډې وکړي او یا هم کابل ته ولاړ شي چیرته چې لوړاندې ناګڼ هزارګان ژوند کوي. د ولسمشر غنی د دورې په وخت په کینبرا کې ګڼو هزارګانو د هغه خلاف مظاهرې هم کړې دي. دغه هزارګان وایي د دوی ځینې ملګري چې بیرته افغانستان ته ولیږل شول ژوند یې اوس ته لا نور خطر سره مخ شوی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پا منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15,000 درې سو شپېته او 15,000 و سو شپېته کیلو هرتز.
د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن با د اپریل په 11 او 12 د ماسکو سفر کوي. د امریکا او د روس بارنو چارو وزارتونو د دې سفر پخلی کړی دی او په دې اړه بیانونه هم ورکړي دي. د مشال اړو د خبر مرکزی څنګه یو رپورت خپور کړی دی چې مهمه برخه یې د اصرار العالم مومن نور.
د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره د اپریل په 12 ماسکو ته ځي. د بنو چارو وزیر چوکۍ تر سنبالولو وروسته دا د ټیلرسن وروسته لومبی سفر دی، خو معلومه نه ده چې نوموړی به د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره لیده کاته وکړي او که څنګه. د امریکا بنو چارو وزارت وایي چې د ریکس ټیلرسن سفر د هغو هلو ځلو برخه ده چې هدف یې له روسي چارواکو سره نیغ په نیغ اړیکې برقرار ساتل او د منسک لوزنامې د راتلونکو پړاوونو په ګډون نورو موضوعاتو باندې د امریکا نظر په بشپړه توګه واضحول دي. د منسک لوزنامې مقصد د مشرقي یوکرین شخړه له منځه وړل دي. د امریکا او روس دواړو بهرنیو چارو وزارتونو په خپل بیانونو کې روس ته د ریکس ټیلرسن سفر اعلان کړی او وایي چې نوموړی به له روسي او چارواکو سره په نړیوال امنیت، شام، شمالي کوریا، یوکرین او نورو مسلو خبرې وکړي. روس په خپل بیان کې بیا ویلي دي چې دوی د امریکا د نوي انتظامیه لخوا له ماسکو سره د اړیکو ښه کولو هڅې په مثبته توګه ارزوي، خو باید چې امریکا د واشنگټن او ماسکو ترمنځ په اړیکو کې موجود یو شمېر خنډونه لرې کړي. د مثال په توګه د امریکا استخباراتي ادارو لخوا د روسي وګړو گرفتارول، په امریکا کې د روسانو له حقونو سرغړونې او د روسي سفارتکارانو په وړاندې خنډونه پیدا کول دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې له روس سره به اړیکې ښې کوي. د ټرمپ انتظامیه هم له دې قبله نیوکې کېږي چې له روس سره یې غیر مناسب اړیکې وي او په اړه یې څېړنې هم روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر داسې وخت د امریکا په سفر ځي چې په شام کې د ممکنه کیمیاوي برید له کبله د دواړو خواوو ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا راغلي، ځکه چې امریکا او متحدان یې د دې برید تور د شامي ولسمشر بشار الاسد په حکومت لګوي او روس د اسد کلک ملګری هیواد دی.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
فونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم دو بجو،
د ځوانانو حق
په پا تمنټ د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پا پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د جنوبی وزیرستان بې کور شوي مسعود قبایل وایي د دوی خپلو سیمو ته د ستنېدو لړې پیل شوې ده، خو د اسانتیاو د نشتوالي او په ترانزیت پوینټ د عملې د لږې شمېرې له کبله ډېرو ستونزو سره مخ شوې دي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال سلام مسعود بې کور شوو خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سولي وزیرستان مسعود قبایلانو د واپس لږدولو په آخري مرحله کښې هره ورځ په زرګونه قبایلیان د ملک د مختلفو سیمو نه د خیرګي ترانزیټ پوینټ ته رارسېږي. دلته په دا قبایلیان څه تېرېږي د مخشني ایجنسي کونسلر سعید انور مسعود نه وار وایي.
یو
بل قبایلی شمس الدین زیاتوی چې د کورانو د اندراج په وخت سخت سپکې سپورې را باندې تېرېږي، د ترانزیټ پوینټ وقدارون مو بیخي انسانونو هم نه شمېري. د دغو قبایلیانو د مشکلاتو نامې چې په پېښور فاټا سیکرټریټ کښې د ایف ڈی ایم اے ستر مشر خالد خان خبر کړه، هغوی څه وویل وار وای ځنې؟
پته ده چې هلته کښې خو به وي، ځکه چې مونږ اوس دې وخت کښې په فاسټ پیس باندې ریټرن شروع کړی دی. نو زه ګورم ثابته کوم پولیټیکل ایډمنسٹریشن سره مو دلته خپل زمونږ ایجنسی کوآرډینیټر چې دی هغه هم زه اوس ګورم، هغه نه تپوس کوم چې دا دغلته کښې دا مسله څه ده، دا خلک ولې دومره لکه د دوی چې کوم دا ډی رجسٹریشن دی یا دا ریټرن فیسیلیټیشن کارډ چې ورته ورکوي ولې دومره ډیلی ده؟
دغو قبایلیانو غوښتنه وکړله چې سرکار دې د دوی دپاره د واپس لږدولو نېټه نوره وغځوي. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
له چتراله تر بولانا
د پښتنو په هر سنت نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی ستونزې او سرکار
هر ګل پورس پوکم یولس بجی
او د هرې چهارشنبه پورس پاو باندې دو بجی لما مجید بابر سره.
امریکای فارن افیرز مجلې د شنن کې جاوید احمد لیکنه خبره کړې چې پکې هغه د هغه موضوع سیړلې چې ولی کله کله افغان پولیس یا سرتیری پر خپل بهرنیو ملګرو بریدونه کوي. په لیکنه کې راغلی چې له 2001 کال راهیسې 112 بریدونه شوي چې پکې افغان امنیتي سرتیرو بهرني فوجیان یا ملکی قراردادیان وجلي او یا جوبل کړی دي. پامیر ساحل د لیکنې له مهمو برخو سره.
د مارچ پر 19 د هلمند په یو پوځي اډه کې د افغان سرتیري په برید کې درې امریکایي پوځیان ژوبل او یو افغان کمانډو ووژل شو. دا د هغو حملو یو بیلګه ده چې پکې افغان امنیتي سرتیري بهرني او خپل افغان پوځیان یا وژلي او یا یې ژوبل کړي دي. په فارن افیرز مجله کې شنونکی جاوید احمد د دې معلومولو په تکل دی چې ولې افغان سرتیري پر بهرنیو یا کورنیو ځواکونو حمله کوي. دا وایي دا معلومول ځکه اړین دي چې دا ډول بریدونه په افغان امنیتي سکتور او د هغه هیواد په جګړه کې د تیرو 15 کلونو پرمختګونه ګواښي. له 2001 زیږیز کال راهیسې په افغانستان کې څه د پاسه 100 حملې شوې دي چې پکې افغان سرتیرو د ناټو څه د پاسه 150 پوځیان او ملکی قراردادیان وژلي او له 200 زیات یې ژوبل کړي چې پکې اکثریت د امریکایانو دی. احمد لیکي دا ویل کیږي چې افغان سرتیری د خپلو شخصي وجوهاتو، محرومۍ او خپګانونو له کبله دا حمله کوي. خو د لیکوال څېړنه ښیي چې دا پر بهرنیو ځواکونو د حملو لوی لامل نه دی، بلکې دا د وسلوالو طالبانو هغه ټاکټیک دی چې محدودو وسایلو ته په کتو ورته زیات لومړیتوب ورکوي. لیکوال د دې حملو یو شمېر وجوهات په ګوته کوي، لکه لومړی طالبانو د افغان ځواکونو لیکو ته پر ورجذبېدو توجه ورکړې چې نه یوازې پر افغان او ناټو ځواکونو بریدونه وکړي، بلکې ټاکټیکي استخباراتي معلومات هم ترلاسه کړي. دویم، طالبان د افغان پولیسو یا پوځ داسې کسان له ځان سره شاملوي چې یا خو خپوي یا مسلکي نه وي، چې دوی ته د برید اسانتیاوې پیدا کړي او یا خپله حمله وکړي. شنونکی جاوید احمد وایي وروستی لامل یې دا دی چې کله کله افغان سرتیری د خپلو شخصي خپګانونو له کبله په خپلواکه توګه برید کوي او له طالبانو هدایت نه اخلي. د شخصي حملو لاملونه هم یو شمېر دي، لکه کله کله افغان سرتیری د شخصي بې عزتۍ یا بې آبه کېدو له کبله برید کوي، کله د بهرنیو او افغانانو ترمنځ د کلتوري ناسم پوهاوي له کبله، کله دینی عقایدو ته د نه درناوي، او کله د ځواکونو په بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبلې له کبله پر خپلو بهرنیو ملګرو پوځیانو برید وکړي. شنون کلی کې ځنې وختونه داسې هم شوي چې له بهرنیانو سره ژباړونکي یا سلاکاران د دواړو خواو ترمنځ خبرې سمې ونه ژباړي او ناسم پوهاوی او یو بل ته کینه پیدا کړي. داسې هم ډېر شوي چې ژباړونکو په خبرو کې خپل نظرونه هم ور شامل کړي چې له کبله یې ستونزې پیدا شوې دي. جاوید احمد د لیکنې په پای کې وړاندیزونه کوي چې څنګه د دې ډول حملو مخنیوی کېدای شي. دی وایي لومړی خو د افغان پولیسو یا سرتیرو د ګمارونې بهیر باید سخت کړل شي او د بایومیټریک نظام عملي کړل شي. دویم، د افغان سرتیرو په ټولیو کې استخباراتي کړۍ پیاوړي شي چې د هغوی څار وشي، او وروستی دا چې د افغان پولیسو او پوځیانو له وړو ډلو سره دې د بهرنیو ګزمې او عملیات وځنډول شي او یوازې له لویو ډلو سره دې ګډې ګزمې یا عملیات وشي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار،
مونږه د دې دهشتګردۍ مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه.
مشال اړوی ته تاسې غوږی درنو ودونکو، اوزو خوس ولایت ته. په خوس ولایت کې د دولسم جماعت نه نږدې فارغ شوي 15,000 زده کوونکو په پوهنتون کې د داخلې لپاره ټیسټ نن نه پیل کړی دی چې سبا به هم دوام لري. په دې اړه څه انتظامات شوي دي؟ تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې اورو.
د پنځ شنبه په ورځ په خوست کې د 12 ټولګیو له نږدې 15,000 فارغانو څخه چې 314 تنه انجونې دي په پوهنتونونو کې د شمولیت لپاره د کانکور ازموینه پیل شوه. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د بایومیټریک پروسه په کانکور کې د پوره شفافیت د تامین په خاطر رامنځته کړې ده. د کانکور د ازموینې لپاره خوست د لوړو زده کړو وزارت د راغلي پلاوي مشر پوهان عبدالاحد مسلم مشال رو ته وویل چې د سږني کانکور شفافیت تر ډیره تضمین شوی او د بایومیټریک د پروسې د پلي کېدو په واسطه د تقلب لارې بند شوي دي. د ویل تر دې وروسته به په کانکور کې د حقدار او لایق زده کوونکو حقوق نه ضایع کیږي.
انشاءالله موږ غواړو چې دغه ملي پروسه چې په ټول افغانستان کې انشاءالله دایریږي خوست ولایت کې موږ امتحان اخلو. انشاءالله سل په سلو کې موږ غواړو چې دا پروسه په اطمینان او په شفافیت سره ترسره شي او تاسو ته اطمینان درکوم د موږ پروسه بیخي شفافه وي، حق به حقدار ته وسپارل شي. انشاءالله د وکس مشکل نه.
خوست والی حکم خان حبیبي چې د کانکور د پیلیزو مراسمو ګډونوال و وویل چې شیخ زاید پانتون د 2,500 محصلانو د جذب ظرفیت لري او پاتې کسان به د نمرو سره سم د نورو ولایتونو پوهنتونونو یا د نیمه لوړو زده کړو موسسو ته لاره پیدا کړي.
نن رسما دغه پروسه پرانستلی شوه او صندوقونه او د کانکور هغه سوالونه زمونږ د درنو امتحان ورکوونکو او محصلینو لخوا نه د حصول اطمینان په خاطر باندې وکتلی شوه. په دغه پروسه کې به 3,920 تن زده کوونکي په دوه ورځو کې امتحان ورکي او د شیخ زاید پوهنتون لپاره به روان کال کې د 2,500 جذب سی.
د خو شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی هم د کانکور د شفافیت لپاره د لوړ زده کړو وزارت نوی سیستم ګټور بولی.
سکل پول کاندیدان بایومیټریکس ول او اوس هم کله چې پارچې ته دوی کینی دوی به بایومیټریک کیږي. د دې لپاره چې د پیواز بل څوک رانسی نو 314 فیلن امدانن مونږ په صحنه کې لزان سره د دوناس طبقه او د خویند ځان سره لرو.
د یادونه ورده خوست د افغانستان د هغو سیمو څخه ده چې له پخوای خلک د زده کړو او تحصیل مینوال دي. دا مهال په یاد ولایت کې د شیخ زاید پوهنتون ترڅنګ چې د افغانستان په مهمو تحصیلي ادارو کې حسابيږي د پامیر احمد شاه عبدالی طلوع آفتاب او د دعوت د لوړو زده کړو موسسه هم فعالیت لري. د خوست د پوهنتونونو د محصلانو شمیر تر 10,000 کسانو ډیر دی. تیر کال یوازې د شیخ زاید پوهنتون له 2,500 څخه 1,300 تن نجونې او هلکان د لسانس په درجه فارغ شول.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ
مشال اړیدو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو د روانې غړې اخري رپورت په لور تاسو پام راګرځوم او د لپاره د او دا رپورت د لوبو دی او د فاټا سوپر لیگ یعنی د شل اوریزي ټي 20 دی. درنو اردوونکو د فاټا سوپر لیگ شل اوریزي کرکټ سیالو لومړی مرحله دوام لري او زیاتره میچونه په خیبر، باجوړ او پېښور کې شوي دي. دا چې نن د کومو قبایلي لوبډلو ترمنځ لوبې ترسره شوي دي او چارواکي منتظمین او لوبغاړي څه احساسات لري د فرهاد چینواري په دې رپورت کې اورو.
د خیبر جنسای په جمرود خار باجوړ او د پیښور په پندو لوبو میدانونو کې د فاټا سوپر لیگ شلوریزه کرکټ سیالۍ لومړی مرحله دوام لري. په دې سیالیو کې د قبایلي سیمو نه څلیرشت کرکټ ټیمونه برخه اخلي چې په څلورو ګروپونو کې ویشل شوي دي او هر ټیم به 15 میچونه کوي او چې کوم ټیم پکې زیات میچونه وګټي او ښه پوینټس واخلي نو دویمې مرحلې ته به داخليږي او فاینل لوبه به د اپریل په 14مه نیټه وی. نن د زیارت پورس د خیبر جنسای په جمرود کې د شملور قبایل او فاټا زلمی کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه وشوه چې شملور قبایل په سوپر اوور کې په 12 رنزونو وګټله. په باجوړ کې د باجوړ بلو ټایګر او خیبر واریرز شینواری ترمنځ هم لوبه وشوه چې خیبر واریرز شینواری په 3 وکټو وګټله. د خیبر په جمرود لوب میدان کې د فاټا سوپر لیگ چیئرمین تیمور پردی مشال ریډیو ته وویل،
مون دنیا ته خیو چې په دې علاقې کې مکمل امن نه، قبایلو کلاریانو کې مکمل ټیلنټ دی، او خاص کر مونږ آی سی سی ته دا پیغام ورسو چې تاسو پاکستان ته ټیمونه د لاین اوټ سچویشن په وجه نه لګي چې امن نشته. دا دی واضح ثبوت دی چې هغه قبایلی علاقې چې په دنیا ته د امن په لحاظ باندې ډېرې بل نظر باندې دي، نو مونږ دا غواړو چې پاکستان ته ټیمونه راولي دي کې چونکې انټرنیشنل پلیئر دلته روان دي. په قبایلی علاقو کې انټرنیشنل پلیئر لوبیږي، دې کې تاسو وګورئ 480 پلیئر لوبیږي، په دې کې انټرنیشنل فرسٹ کلاس ډومیسټک پلیئرز دا ټول لوبیږي. نو تاسو خپل وګورئ دا یو د خوشاله مقام دی قبایلی علاقو لپاره.
او په جمرود لوب میدان کې د قبایلی سیمو نه راغلو ځنې لوبغاړو هم خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
ما نوم د عزیز ملنګ کور می جنسی نه غلیو، د ټیم نوم می دی اورگزی ټایګر. مور غلیو څلور 15 شپې مو شډې مینه محبت سره خلکو مو تډیره مینه راکړه، زړې راکو کی قسم مو زړې غټلې ده. او ګراوند نو خو خوشحالي، ګراوند خلکو نه مطمئن یو، سکیورټی دلتا فیسیلیټیز مو ته هر قسم موجود ده. تکلیفونه خو مډیر تیر کړی دي 2006 نه تکلیف کی وو تر اوسه پورې. سپیشل د کور می جنسی والا د خبره جو سدا خو ټوله تاسو پته لري د سوات والا خونن مو باندې یو د امن مو ته راغله ده. نن مو ډیر خوشحالي دلتا.
تمام مهران خان نوم دی، اوزه شمنور قبایل نه لوبیګما. باز دغه تجربه دغه شو سمون سره کم د فرست کلاس پلیران دي، نه مونږ سزدا کړل دي، موټیویشن مونږ ترا کړل. تاسو څنګه گیم باکو پرېشر وخت کې وسنګ گیم کاوه، ډورا کم انټرنیشنل پلیران لوبیګي نور ټیمونو سره گیم ډېر خوب ینګستر ته یو خوب پلیټ فارم ملاو شوی دی.
ما جی محمد عثمان نارت وزیرستان سره تعلق لرم.
پاکستان افغانستان کوم ځای کې وی په چکم ځای کې لوبه کیږي ان شاء الله تباہ منوي. دا پیغام ورکوم چې چرته لوبه نه وي، هغه چې لوبه شروع کړي هغه لوبه په وجه سره یعنی هغه بدمنی ورکیږي.
د فاټا سپر لیگ چارواکي وایي چې په کورما او شمالي وزیرستان کې چې کوم میچونه ترتیب شوي وو، هلته ورته لا د دغې میچونو د ترسره کولو اجازه نه ده ورکړی شوې. نو ځکه یې ځینې میچونه پېښور ته منتقل کړل او ځینې میچونه به په اسلام آباد کې ترسره کیږي، او یو شمېر میچونه بارانونو هم متاثره کړي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیلی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونیش خاوری دی پارا دی سلی سر داورت سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چی دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
مونږ دا جدو جهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت په ورځ.
درنو ودونکو، تاسو د مشال ریډیو نه وروستۍ خبری خبرونه واوریدل چې یو واری بیا ملیح میرزاده ته وار وکړو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لخوا د کشمیر په معاملې کې د پاکستان او هند ترمنځ سالیسي کردار ادا کولو د بیان هرکلی کړی. نن په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان زیاته کړه د سعودي عرب په مشرۍ جوړ کړل شوی اسلامي پوځي اتحاد د ترګري د مخنیوي په مقصد جوړ کړل شوی دی. د پاکستان سینیټ مرستیال چیرمن او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ګوند مرکزی ستر سیکرټري مولانا عبدالغفور حیدری پر طالبانو او نورو وسوالو ډلو غکړی دی چې د تشدد لا پریږدي او د دوی په ګوند کې شامل شي. دا خبره نوموړي پرون په پېښور کې د یو خبري کانفرنس په وخت وکړه. په عین حال کې دغه ګوند نن په نوښار کې د درې ورځنۍ غونډه کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري امنیت لپاره د 3200 امنیتي اهلکارو د ځای پر ځای کولو منظوري ورکړې ده. د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو وزارت پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه امنیتي اهلکار به د هغو لارو په امنیت مامور وي چې ور باندې مالګاډي تیریږي. د کراچۍ بلدیا ټاون په ګلشن غازي سیمه کې د پنجشنبې په شپه په یو کور د خاورې کمر پرېوتو پېښې 3 کسان وژلي دي. بلخوان انصار د سالارزو په ماندلو سیمه کې د کوټې د پرېوتو له امله 3 کسان مړه شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ملګري ملتونه کولی شي په هغو هیوادونو فشار راوړي چې د افغان سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. روسي پلټونکي وایي انتظامیه په سینټ پیټرسبرګ کې د منځنۍ ایشیا سره تعلق لرونکو یو شمېر کسانو اپارټمانونه لټولي دي. د دې په خبره د هغه کسان دي چې د میټرو سټېشن بمې چاودنو مشکوک تن اکبرجان جلیلوف سره رابطې وي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر روزغه کړي چې په شام کې د ولس مشر لخوا د کیمیايي برید پس له بشار الاسد سره خپل اړیکو باندې بیا غور وکړي. امریکا د دغه برید لپاره د اسد حکومت ذمہوار ګرځوي. بلخوا ترکی وایي د مړو طبي معاینه نتیجې ښایي چې په دغه برید کې کیمیايي وسلې استعمال شوې دي. او د فاتر سوپر لیگ شل اووریز کرکټ لوبې د خیبر ایجنسی په جمرود باجوړ او پېښور کې روانې دي. نن په جمرود کې د شملور قبایل او فاتر زلمی ټیمونو ترمنځ لوبه وشوه چې شملور قبایل وګټله. په باجوړ کې لا باجوړ بلو ټایګرز مقابل لوبه خیبر واریرز شنواری په 3 وکټو وګټله. د لوبو فائنل به د اپریل په 14 کې کیږي.
هم د خبرونو لنډی سره درنو اردوونکو خپل کوربا ګلایاز د خبرونو وایاند ملیحه میرزاده او ټکنیکی همکار اساق امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال لډیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای دیوا رادیو خبرونه به واورئ. خما خام ولرئ. د خپل ګاونډیانو خیال ساتئ او خوشاله اوسئ.